دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنې. په دې ستاسو خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمیر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راوړو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان پوځ وایي د امن پر ځای کولو لپاره د عزمي استحکام په نامه اعلان شوي پوځي عملیات ضروري دي. د خیبر په جمرود کې خلکو د عزمي استحکام پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی، او د اسرائیل وزیر اعظم په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز د اعلان سویو ازمه استحکام عملیاتو او د تحریک انصاف خلاف د کاروایی کېدلو دفاع کړې ده. د پوز ویاند میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 2 په راولپنډۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې ازمه استحکام عملیات ډیر زیات ضروري دي، خو دا به د ده په وینا یوازې پوځي کاروایی نه وي بلکې ګڼ اړخونه لري. د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان وکړ چې د ازمه استحکام په نوم پوځي عملیات پیلوي، خو زیاته کړه چې دا عملیات به د تر ډیره هدفي بڼه ولري او خلک به کډوالۍ ته نه مجبوروي. شریف په دې اړه وویل چې پخوا به سیمې له وسلوالو پاکې کړل سوې، خو پوځ به هلته نه پاتې کېده. د نوموړي په خبره دا سم کار نه و، او په کار ده چې پوځ په هغو سیمو کې پاتې سي تر څو سیمې بیا د وسلوالو لاسته ورنسي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلعه کې د پولیسو پر موټر سوي 14 کې 3 پولیس سرتیري ژوبل سوي دي. د سیمې د پولیسو ویان ظهیر اپریدي مشال رډیو ته ویل 14 د جولای پر 2 غرمه مهال د تیرا درس جماعت پلس سره نږدې سوي چې پکې د تیرا چیړی کنډاو پولیسو انچارج خوشحال امین او ورسره 2 نور پولیس سرتیري ژوبل سوي دي. چا د دې برید زموري نه منلې. د خیبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر ځای دي د ترهګرۍ ضد پالیسۍ بدل کړي. د جولای پر 1 په دې احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد اپریدي مشال رډي ته وویل چې نور پر خپل خاوره عملیات او جنگونه نه مني.
موږ نور دغه متحمل کېدای نه شو، دغو دماکو دغو اپریشنو، ځکه چې درغلم بیا درغلم پختتنو مو خوخ پدې شم ویښه درغلم په نومو اپریشن وشوي. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو واکورې څنګه شوري شو.
دا لغ وروسته دا چې د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د ازمه استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. د پاکستانی پوځ ویاند ویلي چې د پاکستان آئین هر چاته د بیان ازادي ورکوي، خو د پوینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو اجازه نسته. احمد شریف ادا وکړه چې هر هغه څوک ترهګر دی چې پر انټرنیټ د امنیتي ځواکونو خلاف خلک پاروي او په ولس کې ویره خپروي. نوموړي زیاته کړه چې دغسې انټرنیټ کاروونکي او ټوپک لرونکي دواړه ترهګر پوځ په نښه کوي. احمد شریف وویل چې د ټوپک لرونکي ترهګرو پر ضد به پوځي عملیات کېدلای سي، خو انټرنیټ کاروونکي یوازې د په وینا د قانون له لارې کنټرولېدای سي. د پاکستان حکومت د فروری له میاشتې راهیسې د عامو خلکو لپاره پر ایکس پاڼه بندیز لګولې دي، خو حکومت او پوځ یې په خپله استعمالوي. د اسلام آباد پولیس وایي چې په اسلام آباد کې د چاپی پر مهال د تحریک انصاف ویاند رؤوف حسن نیولی دی. پولیسو رسنۍ ته په استولي بیان کې ویلي چې د جولای پر 2 د تحریک انصاف پر مرکزي دفتر چاپه ووهله او رؤوف حسن یې گرفتار کړ. بیان دا وکړی چې چاپه یې ځکه وهلی چې د رؤوف حسن په مشرۍ کې د تحریک انصاف میډیا څانګې د بیان په خپره د ریاست ضد کمپاین چلاوه او پر ټولنیزو رسنیو ناسم او غلط معلومات خپرول. البته په دې اړه یې نور کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. تحریک انصاف د پولیسو د تازه دعوو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یا د تل د ریاست ضد د ناسمو معلوماتو په اړه تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای نن د بنو له جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنڈپور پرون ویل چې د جولای پر 28مه د بنو د پرلتوالو یو پلاوی ورزي او دی به هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې پوره کړي. په بنو کې نن په 4مه ورځ هم خلکو د پوځي چاوڼۍ مخې ته پرلت جاري ساتلی دی. د پرلت مشرانو د جولای پر 28مه مشال رډیو ته ویل چې هغه سرتیر دي سزا سي چې پر احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وي. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو په داسې مهال واشنگټن ته ځي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په سږنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیدۍ لاس په سر شوی او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر ضلع په جمرود کې ولس د یولسی احتجاج پترس کې له حکومت د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده.
ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خواکي ملکیت پکار دی، هغه د خواکي حاکمیت پکار دی، هغه د خپل خاورې اختیار پکار دی، د خپل وسایلو پکار دی. د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید یې کوو، کومک یې کوو.
د خیبر پښتونخوا په ټانکی پرلتوالو له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته احتجاجي ناسته ختم کړې ده. په کراچۍ کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو فعالانو د بنو ولس د ملاتړ لپاره احتجاج کړی دی.
ترهګري روانه ده او تر اوسه پرې امن پیدا نه شو، نو پښتون په دا مجبوره شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي.
د جماعت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د بنو په ګډون د ټولو سیمو خلک د ناامنۍ له کبله پر احتجاج مجبور شوی دی.
ما خام نه پس تر سهار مرخطو پورې دوم ثاني بندش خلک، عوام، لارې، کوڅې، سړکونه دا غیا مسلح خلکو ته سپارلې.
د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د خبر ضلع په جمرود کې د امن لپاره پرون جلسه شوی. دا جلسه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او د ځوانانو تنظیمونو پر بلنه شوې ده. د جلسې ګډونوالو ویلي چې د حکومت لخوا د ازمه استحکام په نوم اعلان شوي عملیاتو ته تیار نه دي. د دوی په وینا ځکه چې تیرو پوځي عملیاتو یې هم سیمې ته ګټه نه ده رسولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د جون پر 28مه په هیواد کې د ازمه استحکام په نوم د عملیاتو کولو اعلان وکړ چې یو شمیر ګوندونو یې مخالفت کړی دی. فرهاد شینوار په دې اړه رپورټ لري.
دا منجلسه د جمرود په تحصیل ودانه کې د ننه وشوه چې په سلګونه ځایي وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنه کې هم ډیر ځپل شوي وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
خوشل کوله پس بیا مونږ واپسې وشوې، بیا بدامنی روغلا، دا مونږ نه برداشت کوو چې مونږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه د ماکو، دغه بتا خورو، دغه اپریشن او زکا چې درغلم، بیا درغلم، فقطت نو مو خوخ پدې شم، ویښه درغلم په نو مو اپریشن وشوي. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو واکوره څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیری امن پیدا نه شو، نو پښتون په دا مجبوره شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي چې موږ له امن راوکړ شي. موږ د دغه وطن، دغه سیمې، دغه ریاست باشنده یو، موږ د وطن نه قربانې ورکړې دي.
خیبر نه د صوبایي سملی وغړی محمد سهیل پردی ویل چې د ازمې استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی موږ به خبره ساتل شو یو. په کار ده موږ سره تفصيلات شریک کړل شي.
دلته چې کما د بارډر سکیورټی دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. موږ صرف او صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې دلته یو پالیسی، د بند کمرو پالیسی
په پښتنو باندې امپلیمنٹ کې په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنٹ کې د تاته په کار دي چې موږ په اعتماد کې واخلي دلته چې کم دي باقاعده خلکو مالا وټ راکړي زه پارلیمنٹیرین يم ما سره غشیز نه دي شیر شوی نو موږ د دې شي د دې پالیسی خلاف د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصله کوي او په موږ باندې امپلیمنٹ کوي د غي خلاف د احتجاج دي د غي په تناظر کې موږ بل ورځ قرارداد راوستو موږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت هم وکړو دا ازمه استقام چې کم فوجي اپریشن دي دا موږ مسترد کړو
په خیبر کې دا احتجاجي جلسې پس له هغه شروع شوی چې کله په لند کوتل باډا جمرود او تیرا کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې د جون په 13 نیټه په لند کوتل کې وسلوالو خبريال خلیل پردای په ډزو واژه او د جولای په 13 نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردی دوا ساتون کې وسلوالو وژل او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبله ورته اوړېدلې په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمولو لپاره ژمن دي او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د خبر پښتونخوا په ټانګ کې پر لټوالو له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده د پرلت مشران وایي چې نظامی چارواکو یې د امن راوستلو په لړ کې غوښتنې ومنلې نو له دې وجې پرلت ختم کړي په ټانګ کې د پولیسو مشر ویلي چې تر کامیاب مذاکرات وروسته به اوس د سیمې د امن لپاره پوز او پولیس په شریک کار کوي اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع امن درنې مشرونه د انتظامیه چارواکیو سره مذاکرات ناپاس 13 ورځې په احتجاج ختم کړای دی د دغې احتجاجي درنې یو مشر شیخ نصیر د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي مشال ریڈیو چه د ټانک ضلع اوسیدونکي د امن غوښتنې د پوره د احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکرات په باراک شه د ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد سره تماس ونیولې هغوی وویل
مذاکرات هم دغه چې څوره مختلف قومیتونه دي هغه ټول الډرز او هغه سره ډیټیل ډیسکشن اوسو چې طریقې کار بچي هاو ټو گو فارورډ دغه جرګې چې خبره اوسو هغه سره طریقې کار قوم چې کار ده پولیس چې کار ده آرمی چې کار ده نو ان شاء الله یو کمبائنډ او جوائنټ هغه سره پدا ایشو اډرس کو بیا هغه نه بعد تام د خپل بخپل ری لوکیشن شروع کو یعنی د باز جنو چې دی ال تم خپل سټرنث زیاتو چوکي بزیاتو پټرولینګ بزیاتو اپریشن بزیاتو نو می بی دی سی بیا بهر نم ایکسپیکټیشن دا د مستبه هیوی سترنت راسی 10-15 دن کې نیور هغه ټایم ده نو ان شاء الله باغی چې موږ دې قابل سو چې دا سي چې چنوي نیوي ګامونه پوره کو او دا یو مخصوص غونډه حالات دي ان شاء الله چې دې ته بوس با آی هوپ چې ډیر زر پدې ته پوخ کار وویل
دې ټانګ احتجاجي درنه مشرونه دا هم وویل چې کا انتظامیا چارواکیو د ضلع امن حالات زر شان نکړل بیا وو د سیمه اوسې دن کې یو ور بیا په احتجاج لوس پوره کاولې بنه با مجبور اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په کراچی کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو فعالانو د بونو ولس د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې پرون د کراچی پریس کلب مخې ته ملي جمهوریت غورزنګ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي عوامي ورکرز پارټي او کراچی بچاو تحریک په نامه غورزنګ هغه مظاهره جوړ کړې و مظاهره کوونکو په بونو کې پر مظاهره چانو د ډزو پیښه وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي تفصیلي نیاز علي
وطن کو تباہ کرنے کی منصوبے عزم استقام اپریشن
یاد مظاہرہ ملی جمہوری غرزنگ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی عوامی ورکرز پارٹی او کراچی بچاؤ تحریک د کراچی پریس کلب مختا تابعہ کڑی وا چھپا گن شمیر کے د سیاسی گندنو پلویانو عام خلکو مدنی فعالو پکی گڈونو کڑو د مظاہرے محال د ملی جمہوری غرزنگ د کراچی مشر محمد شیر مسید مشال لیڈیو تویل پبنو کی اولست امن غختنہ کولا پپر امن خلکو ڈزی کون کو کسانو پزد دی سمدستی او سخ گمنا واخستل شی
جدا جدا شی اس دل تا بدبختی دادا چ مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کبھی صوبائی حکومت وائی چی دے دے پارا دا کمیشن جوڑ شی بھائی تا وزیران پدی مظاہرے موجود بھی تا حکومت پدی موجود بھی
دا احتجاج پدا سی حال کے شوے چی دا جدائی پن اللہ سما پبنو کی دا امن لپارا تر سو ساتا لاریون رستو پا احتجاجانو ڈزی وشوی چلا ملی یو کس وجلے شوے او ویش کسان ٹپیان شول دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد سیب دا جولائی پشلما پر ایکس ویلی چی وزیر اعلی علی امین گنڈاپور پسپارختنا حق کمیشن با دا پیخی پلٹنی کبی او دا ڈزو ذمہوار با معلوم کڑی شی او پر ضد بے قانونی اقدام کی گی پا کراچی کے احتجاج کون کو ویل چی دوی پا خیبر پختونخوا کی دا نوی فوزی عملیاتو ملاتر نکوی دا دوی پا وینا چی زکا پا تیر وقتونو کی تر سر شوی عملیاتو اسلوال ندی ختم کڑی خو خیبر پختونخوا ځای ولسته سخت زیانونه اړولی دي او دوی خپل کورونا کاروبارونه او وسایل للاسا ورکړي دي د مظاهره په محل د پختونخوا نېشنل عوامي ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغاب یا مشال لیډیو ته وویل
د بنو خلک څخه ماګ دغه روز وخت نه دی هغه ډیر معاملې سز غواړي ژوند غواړي امن غواړي هغه د خو حاکم ملکیت پکار دی هغه د خو حاکمیت پکار دی هغه د خپل خاور اختیار پکار دی د خپل وسایل پکار دی د بنو د ولس سل پسل کې ملګری یو تایید کو کوما کې کو
د مظاهری یو غډونوال ابراهيم خان بیا مشال لیډیو ته وویل وس اولست ریاستي دارو په ټوله ناکام پالیسیو خپوهيږي بلخوا عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي ګوند جمعیت علما اسلام قومي وطن پارټي ملی جمهوری غورزنگ پختونج غورنی غورزنگ زن نورو گندونو و تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیخه غندلی ده د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارړ د جولای په 28مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې په محل دا تورونه رد کړل چې امنیتی ځواکونو په بنو کې په اولس ډزی کړی دي نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیخه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند په لویان په لاریون کې موجود زش تاسو مخته دی د خیبر پختونخوا حکومت چې سخوا خوی غدی وی د دوی خلک په دې پی حقیقت کړ دی دوی څنګه پلټنی کولې شي زدا پلټنی رد کوم دوی بالکل پلټنی نشي کولې پلټنی د څه کوي په خپل به تاسو پلټنی څنګه کوي په حقیقت تاسو خلک په خپل کې کړ دی نو موري د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بنو د پیخې د پلټنو اعلان هم رد کړي او ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیخې پلټنی وکړي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
عوامی نیشنل گوند وائی چی د خیبر پښتونخوا حکومت د گډ وډو بیاناتو په ورکولو سره د بنو د پیشي رڼا تحقیقات نه کوي د دې گوند صوبائی مشر میا افتخار حسین مشال راډی تول چی د وزیر اعلی د کمیشن جوړول اعلان کړی دی خو د تحریک انصاف بل سنډګر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي د جولای پر 19مه په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو فعالانو د امن غوښتنې لپاره احتجاج کوو چې په وینای امنیتی ځواکونو پرې ډزې وکړي یو کس یې وواژه او ګڼ نورې ژوبل کړل په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
میا ابتخار حسین د جولای په 28مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د دې پیښې د پلټنو لپاره یو خواته د کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف بانی لجیله د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده
خراب شوی دی سره
مثلا دا زلګ به چې دوی څومره سیریس دي او دا حکومت باندې ښه نه دي چې عمران وته خبرو کی او عمران خو یې جوډیشل انکوائری پکار ده جوډیشل انکوائری خو د وزیر اعلی کار دی نو دې د چا نه مطالبه کوي نو دا ډېر کنفیوژن غونته خبره ده اسې یو مطلب لکه د وخت تېرېدو خبره ده او وخت پاس کېدو خبره ده
میا ابتخار حسین زیاته کړه د دوی د ګون یو پلاوی هم د پیخي رستو په بنو کې ناس د دې پیخي په سر د پرلت وهونکو سره لیدلې دي او په کار ده د دوی د غوښتنو سره سم په سیمه کې د ناآرامۍ راپارولو په ځای د پرامنه پیزا را جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي
هغه کې چې اصلي غوسه ده او خفګان دی دا د دینه مخکې چې کومه واقع شوې ده کوم په هغه ځای کې خود کش دا ماکه شوې ده بیا د دې چې کوم دی نو هغه د کیڼ دیوالې مات کړی دی او په هغې دوران کې چې کوم دی نو د هلته چې کوم زموږ دوکاندارانو د هغې دوکاندارانو چې کوم دی تاوان شوی او په هغې کې زخمیان وو هغه زخمیان دې اوچتېدو له نه ورکوله او چې کله اوچتول نو دوی پرې ډزې وکړې او په هغې کې یو کس شهید شو نو په هغې باندې په دې ټول قوم کې اشتعال وو دا د امن پاسون چې هغې کړی وو یا د امن مارچ نو دا په دغې نیت کړی او دا چې کوم دی نو تاجرانو کړی د هغه ځي تاجران هغه چې زه کله ناست وم په جرګه کې هغه تاجران هم موجود وو تاجران وایي چې مونږ خو د ټول امن په حواله خبره کړې وه او زمونږ پروګرام هم پر امن چې کوم دی نو ختم شو دا وروسته چې څه واقعات شوي دي مونږ ته د دې پته نشته نو په دې وجه تحقیقات ډېر لازم دي حکومت په دې کې ډېر ډیلی شو
یاد دی وی چې د جولای په 19مه په بنو کې د امن مارچ روستو د ډزو په یو پیخه کې یو تن وجلې شوی وو او کم نه کم 15 نور کسان جوبل شوی وو او د هغه پیخي روستو د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف د خوا پخپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د دې پیخي د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړي او حکومت به د پیخي د پلټنو راپور پډاګه کوي خو په پیښور کې د خبريال رسول داوړ نمي د بنو د پیخي د پلټنو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د بیلابیلو لویو پیخو د پلټنو تاریخ ډیر روښانه نه دی او په کار د په بنو کې د دې ناآرامۍ د مخنیوي لپاره حکومت په پرنت ناس د ځایي مشرانو او ولس په سپارښتنو او غوښتنو عمل وکړي
درنه چې بنو کې ناس سره د خپل مطالبات دي امن دي ګډ بیٹ طالبان خلاف راوتی دي او دنه علاوه دوی وایي چې آینده لپاره د بنو په خاوره یا په دې سیمه کې دي هغه واقعات نه کیږي چې کوم د وجه عام خلکو ته نقصان دي خو بل طرف ته چې دا واقعا وشو پای کې کوم کسان زخمیان شول یا مړ شول نو هغه په بنیاد باندې اوس حکومت وایي چې موږ به دغه پلاتونه کوو یو خو د پاکستان د پلاتونو د تاریخ داسې دي چې چرته یو پلاتونه سره نه رسیدلې بیا چا ته سزا نه ملو شوه او بل هغه چې اصل توجه د اصل مسلې نه توجه هټاولو د پاره ولته یو بل څه جوړ شو چې موږ پلاکنه کوو ځکه پلاکنه د وکړه لا تعین دی موږ کولو هغه کسان له بس سزا سو ورکړي
د صوبایي حکومت لخوا د بنو د پیخي په اړه په یو بل بیان کې ویل شوې دي چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د بنو د صورتيال په خپل نگرانی کوي او په سیمه کې د پور امنه پیزا د را جوړولو لپاره یې په سیاسي او انتظامی مشرانو مشتمله یو جرګه هم جوړه کړې ده خو بلې خوا ته په بنو کې د ډزو د هغه پیخي په ضد پرلت دوام لري او د حکومتي جرګې مشران او پرلت وهونکي تر دې دمه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان کړی او چې د سخت درزی او ترهګرۍ ضد به د عزم استحکام په نامه عملیات کوي د خیبر پښتونخوا زیاتره خلکو او حکومت مخالفه ګوندونو د نویو عملیاتو پیلولو مخالفت کړی دی دا لومړی ځل نه دی چې حکومت د وسلوالو ضد عملیات اعلانوي بلکې تر دې وړاندې یو شمیر عملیات کړي هم دي خو پښتنه دا ده چې پخوانیو هغو په مقابله کې به دا ځل ولې خلک د عملیاتو مخالفت کوي مجید بابر په دې اړه رپورٹ لري
د وسلوالو پر ضد د اعظم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو لپاره د هدف ټاکلې سیمه لا معلومه نه ده خو دې اعلان په خیبر پښتونخوا کې د پښتني سیمو په ګډون د پخوانی قبایلي ضلعو او ټولې پښتونخوا کې د مذهبي او قام پرسته ګوندونو ترڅنګ په ولس کې جوړې اندېښنې راپارولې دي خود لاہور میشتہ سرینید مرکز کانفلیکٹ مانیٹرنگ یا دشخڑو دسار مشر عبداللہ خان وائی چپدی اڑا د پختنو اندیخنی بی بنیاد ندی زکات چی دوی د تیرو سبان دی شلو پوزی عملیاتو پترس کې د پام وړ کړهونه غاللی دي نو زکات د دې اندېخنو لامل شوی چې نوې عملیات به هغه درناکه ماضی بیر تراولی
په ولس کې دا غوسه زکات دا چې په نوې ملسیزه کې په گاون کې په افغانستان کې د سلويخ کلنې تنازع او بیا په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو شتون او د فوزی عملیاتو مکمل ناوړه اغیز په قبایلی ضلعو او په پراخه کچه د پښتنو په سیمو شوی د دې سیمې ولس تر ټولو زیات متاثر شوی د دوی ټولنه اقتصاد کاروبارونه تعلیم او غرض دا چې د ژوند هر اړخ د تباهۍ سره مخ شوی دی په خاصه توګه روایت او ثقافت یې زیات ګډوډ شوی دی کله داسې می د وسلوالو کمانډرانو کله د فوجي مشرانو او کله د مذهبي ملایانو برلاسي توب چې د مقامی مشرانو عمل د خلګي ختم کړي وو بیا په لکونه خلک د بیکوري سره مخامخ شول او تر دې مهال یې تاوانونه ندي ترلاسه کړي نو اوس ولس نه غواړي چې بیا در په در شي او یا کوم پراخ فوجي عملیات وشي
د روان 2023 میلادي کال د جون پر 22 د پاکستان لخوا د نوو فوجي عملیاتو د پریکړې اعلان وروسته د حافظ ګلبادر وسلوالو دلی په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د الفتح بن نصرت الرحمن په نوم د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د پوځي عملیاتو په جواب کې د عزم شریعت په نوم د ځوابي عملیاتو اعلان وکړ چې مخه په پاکستان کې د خپلو بریدونو زیاتواله ده د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو د خبریالانو د اتحادیه مشر شمس مومن بیا وایي چې دا مهال په پښتنه سیمه کې د امن او احتجاج په نامه د پاسونونو او په ولس کې د جارحانه رویې تر شا هغه محرومۍ دي چې د دې سیمو ولس ورسره له تیرو دریو لسیزو نه مخ دی
تاسو ویل چې آیا دوی هغه څه چې کوم نقصانات شوي هغه شان ازاله شوي دي کنه ده شوي دا خبره بالکل ټیک ده چې دا بالکل پوره په پوره ازاله نه ده شوي چې کوم ځینو کې شوي دا هغه هم زه بدوي چې صرف په خیبر کې او په وزیرستان کې سهدا پوری مطلب دار مو ویلې شو 50-50 یا 50-60 چې د الټا شوی دا باقی د باجور د مومن د اورګزو د کورم په دې ځینو کې په دغه دمخیل په دلته چې کوم ته بیان شي وي دا غي لس فیصد خلکو ته هم خپل معاوضه نه ملو شوی نه او چې د مطمئن کړی شوی
د پاکستان وفاقي حکومتونه لتیر یوې لسیزي دا داوه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې ترڅنګ په هغه هیواد کې د وسلوالو د بریدونو په دې عملیاتو کې هغه هیواد تاسو اتیا ارب ډالر نه زیات مالی تاوان رسیدل او د اویا وزرو نه زیات امنیتی او پولیس سرتیری او ولس وجل شوی په دې لړ کې نړیوالو ادارو او د امریکا په شمول ملګرو هیوادونو له پاکستان سره په اربونو ډالرو مالی مرستې کړې دا چې آیا د مرستې ولس ته رسیدلې د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو مشر عادل ظهور بیا وایي چې تر دا مهال په دغو سیمو کې په اربونو ډالره مرستې کړې
تقریبا 173 بلین تا غمون غرو سولو دیکھے سلور پنزا میجر کمپوننٹ سی دیکھے یو کمپوننٹ دا دے چکم نا ہاؤسنگ سروے دا خلکو تا چھے دا کورن پا کمپنسیشن پا مت کی دا 4,00,000 روپے میں لائے گی یو پا کی دا کمپوننٹ دینے علاوہ دا کیم منیجمنٹ لکا دا ایڈی پیس کیم چکم فردر اسٹیبلش شوے دے وزیرستان ایڈی پیس دا پارا کو بنو کی آوہ خلق چکم نینو آغا مونگا ریزار کو کیم کے
پختون ژغورنې غورځنګ د نوې پوځي عملیاتو په وړاندې د مقاومت کولو لپاره د هوډ او ژمنتیا لپاره د جولای په 10 په ټول هیواد کې د احتجاج غوښتنه کړې وه دوی په پاکستان کې له پښتنو وغوښتل چې په ټولو ښارونو او کلیو کې راوځي د دې په غبرګون کې د خپل احتجاج د ثبتولو لپاره په ګڼو ځایونو کې پښتانه په لوی شمېر کې راوتلي وو دا لاریونونه چې په مختلفو سیمو کې په پراخه کچه خلکو پکې برخه اخیستې وه لارو کوڅو ته د ولس د راوتل دا په ګوته کوي چې عام پښتانه د پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23 ویلي وو چې د عزم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات به له پخوانیو هغه بیل وي او دا ځل به پر دومره پراخه پیمانه جنگ نه کیږي چې خلک بے کوره کړل شي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د خبرونې نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان پوز د اعلان سویو ازمه استحکام عملیاتو ملاتړ کړی دی. د پوز ویان میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 2 پر پنډی کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې ازمه استحکام عملیات ډیر زیات ضروری دي، خو دا به د پوینا یوازې پوزي عملیات یا کاروای نه وي، بلکې ګڼ اڑخونه به ولري. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د پولیسو پر موټر سوی چاودنې 3 پولیس سرتیری ژوبل کړی دي. د سیمې پولیسو ویان ظهیر اپریدی مشال راډیو ته ویل چاودنه د جولای پر 2 سوی ده. هغه ویل ژوبل پولیسي روغتون ته رسولي او حالت یې له خطرې بهر دی، چا د دې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر ځای دي د تراګری پر ضد پالیسي بدل کړي. د جولای پر 1 په دې احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدی مشال راډیو ته وویل چې نور پر خپل خاور عملیات او جنگونه نسی منلای. د لغ وروسته د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د ازم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات پیلوي. د اسلام آباد پولیس وایي چې په اسلام آباد کې د چاپی پر مهال د تحریکی انصاف ویان د رؤوف حسن نیولې دي. پولیسو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د جولای پر 2 د تحریک انصاف پر مرکزی دفتر چاپه ووهله او رؤوف حسن یې گرفتار کړ. تحریک انصاف د پولیسو د تازه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي نن د بنو له جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنډپور پرون وویل چې د جولای پر 2 د بنو د پرلتوالي او پلاوي ورزي او د به هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې ومني. په بنو کې نن په 4 ورځ هم د پوځي چاوړۍ مخې ته پرلت خلکو جاري ساتلی دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر نور ریپورتونه هم وړاندې کوو. رازو په دې لړکی لومړی ریپورت ته نن د مغزو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه د مغزو د ښه ساتلو د اهمیت په اړه په ولس کې پوهاوی خبرول دي. ډاکټران وایي چې په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي ستونزو، تعلیم کمی او ناامنۍ لوجې خلک له نفسیاتي مسلو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاته کړې چې باید پر وخت د نفسیاتي مسلو د حل لپاره درملنه وکړل سي چې داسي مغزه د لویو ناروغیو څخه خوندي وساتل سي. عظمت علي شاه په دې اړه رپورت لري.
دا جولای 2 په نړۍ کې د مزغو د ناروغۍ په اړه د پوهاوی ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې د مزغو د ناروغو په اړه په عام ولس کې پوهاوی پیدا کول دي. د طب پوهان وایي چې پاکستان کې هم د مزغو په ناروغۍ کې اخته مریضانو شمیر له 40 کروڑ سیوا دی. د صحت نړیوال تنظیم WHO وایي چې په نړۍ کې له 1 زیات خلک د مزغو په بیلابیلو بیمارو کې اخته دي چې پکې تر ټولو زیات ناروغان د ډیپریشن دي. په لیډرینګ هسپتال پیښور کې نیورو سرجن پروفیسر علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د معاشري د محدودیتونو، د معاشي بدحالې او کورنۍ شخړو له وجې زیاتره خلک د مزغو په ناروغۍ کې اخته دي.
دماغو بیماریانې ډېرې زیاتې دي، خو موږ هغه په دې کې تقسیمو چې هغه بیماریانې چې کوم آپریشن واړي او هغه بیماریانې چې کوم آپریشن نه واړي. دریم هغه بیماریانې چې کوم د سوچ سره تعلق لري. دویمې هغه بیماریانې چې د درو په ذریعه باندې علاج کوي خو د سوچ سره تعلق نه لري، لکه مثال په تور گردن توڑ بخار، لکه فالج، یا داسې نورې بیماریانې دي چې پای کې لاس په کمزوري شي، دواړه لاسونه دواړه خپې کمزوري شي. هغه هم نسبتا دلته کمې دي. سایکیټری هغه ډیزیزز دي چې کم د انسان د سوچ سره تعلق لري. نو په پاکستان کې سایکیټری ډیزیز چې کم دي دا ډیر زیات ورځ په ورځ زیاتیږي، ځکه چې دا هغې براه راست تعلق دی د اکنامک کنډیشن.
د پاکستان د صحت ادارې دا کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې په پاکستان کې هر کال د ډیپریشن، میرګي، نیم سردرد او د مزغو د نورو ناروغو ښکار 3.5 لک کسان د ملک هسپتالونو ته ورځي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د سایکیټریک سانګي مشر ډاکټر اجمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د مزغو د ناروغۍ نه د بچ کېدو یوازنۍ لار د ژوند طریقې بدلول او په وخت درملنه ده.
نا مختلف قسمه حالات جدید په صحیح طریقې سره ایڈریس کړی شي، یو ورک لایف بیلنس وی، دا کار روزگار، دا شان ایجوکیشن، خلکو کا مینٹل النسز مینٹل ہیلتھ حوالے سره اویرنس پیدا کول دي. دا مختلف قسمه سټریټیجیز کې دی شي، بیا سایکولوژیکل د دې لپاره علاج وی، صد دوایانو په ذریعه یې سره خبرو اترو په ذریعه باندې، سکولونو کې اویرنس پیدا شي، د شان ماس میډیا باندې اویرنس کمپینز چلیږي کافی حد پورې، وړ وړ مسلې د خلکو هغه چې په ټایم باندې ایڈریس شي او په ټایم حل کړی شي. د دې علاوه بعض خلک مختلف مشکلاتو کې ولخلي، هغه مشکلاتو نه راوتلو حل په صحیح طریقې سره هغه ونه کړی شي.
د پېښور پوهنتون د سایکیټری سانګې مشر ډاکټر ارم ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د مزغو په ناروغانو کې زیاتره شمیره د ځوانانو ده چې د درملنې نه کولو له وجې په نشو کې اخته شي.
کم ځوانان دي هغه د پرمخ کې نوکری نشته دي، هغه سپو ګران باندې سبقونه وای، نوکریم نشته او داسې سکلز ټریننګ پروګرام هم نشته چې هغه سکلز زکی او بیا هغه نه پس هغه سکاروبار خپل شروع کی او خپل خوبانی ودرېږي. نو یو طرف ته مور پلار پریشان وي، موږ خو ماشوم باندې پیسې ورغولې، بل طرف ته ماشومان څه کم دي او نوې کل څه کم ده، هغه فرسټریشن نه تیریږي او بیا هم دې فرسټریشن وجه نه هغه مختلف غلط عادتونو کې پریوزي، ڈرگس طرف تلار شی، نشہ شروع کی، یا دینا علاوہ نور سے کم کرمنل ایکٹیویٹیز دی اگے کے انوالو شی. نو مین وجوہات کاغا زوانان دی اور کاغا نور خلق دی، معاشی سے کم مسئلی دی اور مہنگائی دا اور خلق تم پکار دا سدا شے معاشرے کے دیلا سپورٹ ورکی سو خپل خوبانی ادری کی اور خپل زان لا یو ٹھیلا لگئی یا یو ورکوٹ کاروبار شروع کی، نو آغا دی سپورٹ کی بجائے دا سے ایمانی خاندہ کئی.
دا طب پوهان وایي چې د مزغو په ناروغۍ کې اخته زیاتره ناروغان د نفسیاتي ستونزو سره مخ وي چې درملنې اړتیا لري، خو د محدودو وسایلو له وجې نشي کولی چې خپله درملنه وکړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
حکومت د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې په وړه کوټه کې د ساتلو په اړه د هغه تورن رد کړی دی. د سنډي ټایمز خبریالې کرسټینا لیمب ته په یوې اوسنۍ مرکې کې عمران خان ویلي چې هغه په زندان کې د یو ترهګر په شان په پنجره کې یوازې ساتل کیږي او د استخباراتي ادارې یې هر وخت څارنه کوي. په یوویشتمه جولای یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ دا تورنه رد کړی دی. تفصیل یې د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت ته تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه تورنه رد کړی دی چې په زندان کې په ناوړه حالت کې د ساتلو په اړه لګولی وو. عمران خان په یو مرکه کې چې په سنډي ټایم کې چاپ شوی د برطانوي ژورنالیسټ کرسټین لیم ته ویلي چې هغه د یو ترهګر په شان په زندان کې په یوه پنجره کې ساتل کیږي. هغه تور لګول دی چې په زندان کې د هغه دپاره د قدم وهلو ځای نشته او یوازې ساتل شوی دی. عمران خان په مرکه کې ویلي دي چې استخباراتي ادارې دی هر وخت ساري. په یوویشتمه جولای په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په مهال د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې کرسټین لیم خطاوتې ده، ځکه چې عمران خان په زندان کې شاهانه وخت تیروي چې څه زړه غوړي هغه ورته پخول کیږي. د ورزش لپاره سایکل دی ورسره او د قدم وهلو لپاره یوه ګیلري هم د ده په تحویل کې ده. د اطلاعاتو وزیر وویل چې عمران خان په یوه اونۍ کې درې ځله د خپلو وکیلانو د کورنۍ غړو او ملګرو سره ویني او د زندان څو کوټې د هغه په استعمال کې دي. په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تازه نگار عبیر سعید د عمران خان د تورونو او د عطا الله تارر د ځواب په حق له مشال رډیو ته وویل.
جہاں تک بات ہے ان کو ڈیس سیل میں رکھنے کی تو وہ ڈیس سیل تو شاید نہیں انہوں نے رکھا ہوا، مگر دوسری طرف
عمران خان پزندان کے دمرک پکوٹا کے ہم نہ دے ستر شوے خدا تعالی ترر خبر ہم سمانا نہ چھا ہا پشانہ انداز پزندان کے وقت رہی. زندان پہ ہر حال زندان دے کسڑے پلو یا کوٹا کی کپ وڑا کوٹا کی بندی وی او زندان خپل سختائی لری. اصل کہ عمران خان داس خبر کول سر پہ حکومت فشار روڑل واری
رائز کرنا چاہو بیسیکلی تو پریشرائز کر رہے ہیں.
دا معلوم نہ دا چھ کرسٹین لیم دے عمران خان سره سنگ مرکا وکڑا، خو د هغې وینا ده چې دا مرکه د عمران خان د وکیل په واسطه شوې ده. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجنګار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې تور لګول د تحریک انصاف او د عمران خان د سیاست ځانګړنه ده او دا څه نوې خبره نه ده.
دا صرف او صرف په عالمی کچ باندې د خلکو همدردی تر لاسه کولو هڅه ده، فقط سیاست کې د خپل بیانونو د لارې مونږ ته لکه خود لشیوی میډیا ته ثبوتونه خود لشیوی چې هغه په کومه دغه چې کومه سیل له پاره کې هغه ته وند سہولیات دي، د ایکسرسایز ماشين دی ورته، روزانه ورته اخبار راځي، ټي وي دی ورته.
په زندان کې د بندیزونو سره سره تر دې وړاندې هم په بهرنۍ ورځپاڼو کې د عمران خان په نوم مضمونونه او مرکه چاپ شوی دي. پتنګ او وړه کوټه کې د ستلو په حق له اسلام آباد های کورټ ته درخواست هم ورکړیو چې بیا حکومت عدالت ته په زندان کې د هغه د کوټې تصویرونه وښودل او وی ویل چې د شپږو کوټو ځای ورکړل شوی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې ډاکټران او نرسان کم دي. د ډاکټرانو اتحادیې غړو مشال رادیو ته ویلي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي عمله بیخي کمه ده او له دې وجې د دوی په وینا خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینټ یوې کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې شوي شمیرې ښیي چې لږ تر لږه 1 میلیون نرسان کم دی. حکومت وایي هڅه کوي چې په روغتونونو کې د عملی دوایانو او طبي ماشینونو کمی پوره کړي. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خوا کې د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي، نو بل خوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیر تاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
کدا آبادی په لحاظ تا سوال 25 کروڑ آبادی اوس کې دا مونږه تقسیم کو بزر باندې، نو دا زمونږ سره تقریبا چې دین 2.5 لک ډاکټران پکار دي. او تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د ګورنمنت او چې کم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی دا او دا غیر لپاره هارډلی زمونږ سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سېکټر کې بدی کې برابرۍ دي، نو په هغه کې لکه زمونږ سره دوچن کمی ده. لکه مطلب دنتا زمونږ سره بزر وبسنه چې
د روغتیا په اړه د پاکستان سینټ سټینډنګ کمیټې لخوا سینټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شوخه 1 میلیون نرسانو کمی دی او د پی ایم ډی سی سره رجسټر شوی. د 1.5 زرو نه تر 1,25,000 پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټس نه کوي. دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی. د نرسانو سازمان د خیبر پښتونخوا مشر عنایت الله وایي چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه ښودل شوې ده او یوازې خیبر پښتونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده. دا کوم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ ته ایټ ا ټایم هغه ته ډریپ لګول، انجکشن کول، هغه ته کیر کول. په دې وجه باندې زموږ نرسز چې کوم دي ډیر زیات د ټینشن شکار دي. په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زموږ سره جګړه کوي، موږ ته کنزل کوي
چې کوم آی سی یو په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زموږ سره په 18 او 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیر تاج خان وایي چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي. ډېر ډاکټران پریکټس ځکه هم نه کوي چې ایم بی بی ایس وکړي، نو هغوی ته هغه شان نوکری نه ملاویږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډېر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسان چې وي هغوی د واده وروسته خپل پریکټس جاری ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په 1,000 کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په 1,000 بس نه چې په 20,000 بس هم یو ډاکټر نشتا. کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېر زیاتې کمې دي. درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو د پاره اوسېدو یا د ترانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشتا. او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیست خلک دي، نو د هغوی د پاره د وسه پورې د حکومت سره د جابونو انتظام نشتا. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مغ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي، خاص طور د خیبر پختونخوا.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د ان ای ایچ یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 1,20,000 نه سیوا نرسانو عمله وه، چې پکې 8,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا ایل ایچ ویز او 20,000 نه سیوا میډ وایوز یا تربیه شوي دیانې شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شمریاتو ادارې په اړه په یو رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای په لومړیو دونو کې د ګرانۍ شرح 1% نور زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 25% ته رسیدلې ده. په رپورت کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو ځلې احتجاجونه هم شوي دي. عظمت علي شاه په دې رپورت لري.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړي دوه اونو کې د ګرانې شرحه 1% سیوا شوې، چې ورسره د ګرانې سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روان اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدوري بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په بره روان دی. نو زمونږ د دیالي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوام له ورکوي. نو عوام له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ وته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ وته ګران کړي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ راکوي، یا سیوا پیسې نه راکوي، نو به ټول دومره منډي وهو صرف پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګرانی شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شوه. دې وخت کې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی، تقریبا 1,500 کم ځان ساتل ډیره ګرانه، ډیره مشکله شوه. ځکه چې یو طرف ته د کور کرایان شي، بل طرف ته چې کم دی بجلی، د ګیس بلونه شي، هغه دومره ډیر را روان دي. او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانی شي، هغه دومره ګران دي. دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګرانه شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي، د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14 او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
ګرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده، کم شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي داغه ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بلې دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغه هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګرانی چې کم ده، دا د تیر حکومت د وجې ده. د نو دلته همیشه چې کم ده دي سیاسي پارټیانو او دې حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولې دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې ویل چې په ملک کې ګرانی په کمېدو ده، او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانی کې 6% کمواله راغلي. نړیوال ادارې فنچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانی شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پی خبر.
د پښتو ژبې نوملای شاعر څېړونکي او نقاد همیش خلیل د څلور نوي کلونو په عمر مړ شوی. اروشاد د خپل ژوند په اردو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسکونه دیوانونه ترتیب کړي، سرزي او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي دي. د شعرونو او افسانو کتابونه یې هم خپاره شوي او د هغه په ژوند او فن هم یو شمیر کتابونه خپاره شوي دي. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د پښتو ژبې نوملی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او څېړونکی امیش خلیل د جولای په 28مه نیټه ماخوستن مهال د پیښور په برته کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1913 زیږدیز کال د اپریل په 11مه نیټه د پیښور په برته کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وي. پښتانه لیکوال او کره کتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانیدونکي ځای بولي. لیکوال او کره کتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدای خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ تتللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ وان مین آرمی ویلی شو، یعنی څنګه چې خلک وایي که نه چې دا یو باقاعده اکیډمي وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلانی کلي کې پلانی څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک وي. مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اډې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اډې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه هم تیر کړي وو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار راووتم لګې دروازې ته رالم، نو بیا یې ونیولم. پولیس ما ورته ویل چې اوس پاسې چل کړې لا خو زه کورته هم نه م رسېدلی. راته ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکیچرو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي که نه وي پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبه د ننګرهار کامی ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټوبه د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی و. دا په خلیل مومندو کې وسیده، نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وای، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم د لبنانی ول اصله امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا تخلصي خو. او د پښتون غږ پخوانی مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده، فاغه وخت کې چې همیش سب زلمی او دغه مجلې ته به خپل آثار را لیږل او په دغه مجله کې به خپرېدل، نو پاغه وخت کې همیش خلیل سب ځان ته همیشه ګل همیش نوم غوره کړی او خلیل تخلص لانو غوره کړی ځان ته. پاغه وخت کې هغه مشهور شعر چې د دې موټه خاوره د وطن به پرې ورن کړم، که د ځمکې په سر هر وطن خوتن شي خپله خاوره به په خپلو وینو پالم، که حاجت قربانی زما د تن شي که دخمن لما بری یوړ محبوبی ستا پړونې د زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره په پښتون غږ مجله کې خپور شو، بیا وروسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
هر وخت امیش خلیل د پښتو کلاسیکو ګڼو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزي او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي. هر وخت امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاقنامه، فراقنامه، تبنامه، بازنامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزي پرې لیکلي او خپاره کړي دي. هر وخت امیش خلیل یو شمیر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګې دي او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوس تاسو ته یو ځانګړی مرکه وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره مرکه کړي، او د مرکې په پیل کې له نوموړي څخه په پښتنو په سیمو کې د رواني نامنۍ او دغه پر ضد د احتجاجونو په اړه پوښتنه کړې ده. له نوموړي څخه یې پوښتلې چې دی په بنو کې د راپورته سوو خلکو په اړه څه فکر کوي. مولانا فضل الرحمن په جواب کې وایي،
د بنو خلک چې راوتي دي دا یو د بنو آواز نه ده، دا د پښتونخوا د هر سړي آواز ده. بد امنی دغه حد پوره ده چې لکه ما خو چتم دا خبره پټه کړې نه ده، په پارلمان کې به وي، په جلسو کې به وي، شورونه دا سال ده. یعنی چې نور پریوزي ماښام نه پس تر سهار مرختو پورې زموږ تھانے بند شي، پولیس تھانے چار دیوارې ته راټول شي، او بیا خلق عوام لارې کوڅې سړکونه دا بیا مسلح خلکو ته سپارلې وي. او ظاهر خبره ده چې ته عام سړی ته ټوپک اجازت نه ورکوي، هغه سره که لایسنسدار اسلوي هم ورته وایي چې نه بیا راوباسې، که بیا خوار راوایستله هم تی په هغه باندې گرفتاروي، سبا یې پینیسي. بل طرف ته هغه اسلحه په لارو کوڅو کې ګرځي چې هغه زموږ فوج سره نشته، نو دا خلک به خپل ځان غیر محفوظ نه بولي. دا خو ظاهره خبره ده چې زموږ د صوبې سر تا سره عوام خلق د باجوړه راواخ تر وزیرستانه پورې، او بیا د چترال راواخ تر ډیر اسمل خانه پورې، بیا بلوچستان سیمه ته راشه. دا سیمه ټولې حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي.
تاسو ویل چې د
حضرت چې ما عزت د ژوند د ناموس د معاش زموږ ریاست وی او زه غیر محفوظ شما، نو زه به خام خا وایم چې دا ریاست را خوشی کړی دي.
نو بیا پر ریاست هم ولې کوي؟
دغه خو ډرامه ده چې الته فساد جوړول غواړي، هغه هم چې دا وایي چې موږ صرف فوج سره جنگ ده، هغه هم خپل حدود چې کوم دي هغه تر فوج پورې محدود نه دي ساتلي. حضرت ابدرز زمونږ د اسمان خان په کډې شموځي کې په زنانه باندې په جنکیو باندې حضرت چې هغه تعلق له هلت سره ده، ماشومان دی هغه باندې دغسې مملکه ور مړه، دا کوم اسلام دی؟ دا کوم شریعت ده؟ حضرت دې حواله سره به فرق نه کوشي، دې حواله سره به فرق نه کوشي. ما دا یقین ده چې که یو تنظیم په یو علاقې کې دغسې جرمونه کوي او ٹی ٹی پی وایي چې موږ یې نه کوو، نو دوی لارم نه وایشي. دا ټول سره انټرلینک وي، دوی آزاد دي. زه حضرت یاره محسوسوم جی، زه خپل صوبې کې خپل کلی کې نه یم مطمئن جی، د دې زما څوک ته اوسي، زه به چا ته رجوع کوم جی؟ الله نه لاندې خو آزاد حکومت دغه نمایندګي کې جی او خلیفه دی الله.
چې کله د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نوې پوځي اپریشن اعظم استحکام خبره وشوه، ستاسو اول مخالفت راغی عدم استحکام ورته، ولې مولانا صاحب د یو اپریشن مخالفت کوي چې حکومت او سیاسی مشران وایي چې دا یو علاج دی چې په دې ملک کې دا کوم حالت دی، تاسو ولې مخالفت؟
هغه ډېر ترخو حالات له موږ تېر شوي وي. په دغه اپریشنونو کې د سوات اپریشن نه راواخله تر ضرب ازبر عبدالفساد پورې، دا قبایلو خپل کلی پرېښول دي، زنانا تور سر سپین سر واړه واړه بچی په خپل وطن کې مهاجر شول جی، یو میاس نه شپږ میاس نه سو کال، او نن هم یو غټه آبادی هغه ده چې نن هم خپل وطن ته نشي واپس کېدای، ولې چې کور نه لري، هغه کور نه وران شوی دی جی، او دوی د کور د جوړولو معاوضې هم خلکو ته نه ورکوي جی. نو په دغسې حالاتو کې دا قوم داسې در بدره کړی دی جی چې اوس خلک بیا آزمایش ته تیار نه دي، دغو کوټو لاندې دفن کېدو ته تیار دي چې دغو ملبو لاندې موږ راشو او بس قصود منی بیا به نه یې کنه چې، لیکن د ذلت او رسوایۍ ته آماده نه شي.
حل څه دی بیا؟
ما سره حل وو، ما حل تجویز ورک، زه افغانستان ته لاړم، ما په افغانستان کې د افغانستان نه له اسلامي امارت سره خبرې وشولې، تمام موضوعات مو یو ځای ته ورسول، په یو خبرځای مو ودرول، دوی ته مې واپسي راغله، پاکستان کې مې راپور ورکړ چې بھائی دغسې حالات بالکل ان شاء الله عزیز لارې پیدا شولې، په هغه کې به افغانستان حکومت هم تاسو سره تعاون کوي، تر دې حده پورې چې دغه تنظیمونه دوی هم آماده شول چې تاسو هر حل راوست موږ به قبلوو. دا دومره نا اهله حکمرانان دي زموږ د پاکستان او دا اسټیبلشمنټ چې دوی روغه خبره چې کوم هغه هم سره نشي رسولی، او زمون کڑے محنت ضائع کر اور ان پاغ زبان اولاد دی پرونے وے مونگ باڑ جوڑو باجوا سے باڑ جوڑ کے دا کمال ہوا چاپلار بہم لاڑ نشی چاپلار بہم لاڑ نشی اس وائی چھ مونگ باڑ ختم کر دام کمال دا او سو سڑا ہو کی او طالبان خو حضرت افغانستان کے امارت اسلامی دا خونے فوج لتر و سپورے ندی پخپل فوج قوت سرا سرحدات کنٹرول کول ایسی نہ دوی داخلی امن دے پارا اگر قوت لری او بیا ہم امن قائم دا بیا اغیر انٹیلیجنس وسرا نشت جی نوی نوی ادارے جوڑی سو وقت پورے بھائی اسٹیبلش سی پاکستان یو مضبوط فوج دا جی سرحد یو چاپا چاپا دے کنٹرول کول ایسی جی افغانستان تو وہی تھا نہ خلق ولی را روان دی جی زو سوال پہ قوم جی افغانستان پرے دا جی پتا ہو دے راتی ری کی جی پتا ہو دے راتی رسول جی
دا مشال ریڈیو دا که دروانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سید.